درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري، او دا د استاذ پام کړی د خبرونه په سر کې د خبرونو لنډیستا. د افغانستان جمهور ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کمولو راپورونه رد کړي دي. پرون پالمان او د اروپا په یو شمېر نورو ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د متحد اروپا د مفکورې طرفداري کوي، او په روسیه کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زنداني شوي دي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوري ریاست د سولې د عالي شورا د بودیجې د کموالي راپورونه رد کړي دي. د جمهوري ریاست د نتاق د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبرلان ته وویل د افغانستان د سولې عالي شورا د ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړ شوي او مالی سرچینې لري. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد اکرام خپلواک د سولې د عالي شورا د دارالانشا د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي مرتضوي په دې ټینګار وکړ چې د سولې د عالي شورا له منځه وړل د حکومت په اجنډا کې شامله موضوع نه ده، بلکې د بدلونونو پر راوستلو او د نوې ستراتیژۍ په جوړولو به د دې شورا چارې ګړندۍ او ښې شي. هغه د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک کول د سولې د عالي شورا لویه کامیابي وبلله. پرون پالمان او د اروپا په یو شمېر ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د متحد اروپا د مفکورې طرفداري کوي. مظاهره کوونکو په برلین کې ویلي چې دوی د هغه کلتور، ارزښونو او مفکورو طرفداري کوي چې په تیرو اوو لسیزو کې زیات انکشاف کړی دی، او هغه دا دی چې دوی نه غواړي چې بیا اروپا د دویم نړیوال د جنگ د وخت په شان ټوټې ټوټې شي. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زنداني شوي دي. یو هفته وشوه چې په ټولې روسیې کې خلکو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. تېر هفته یوازې په مسکو کې لږ تر لږه زر تنه نیول شوي دي، او دا په څو کلونو کې د حکومت په ضد غټې مظاهرې دي چې کیږي. په روسیې کې د خلکو دغه مظاهرې په هغه ملک کې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو نه یو کال مخکې په داسې وخت کې جوړې شوې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نیت لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ځان کاندید کاندي. دغه یو سخت سیاسي رقیب ښاغلی نووالنی هم نیت لري چې دغه په مقابل کې ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي. په کولمبیا کې د ژغورنې کارکونکو کوشش کوي چې د هغو کورونو په خاورو خځلو کې لا درک شوي کسان پیدا کړي چې د هغه ملک په دریو سیندونو کې د زیاتو بارانونو له کبله د اوبو د طغیان په وجه تباه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې په هغې کې 200 تنه مړه شوي دي چې زیاتره یې ماشومان دي، او په دې برسیره په سوونو نور لا هم درک دي. د کولمبیا په جنوب کې لوی د کولمبیا په جنوب لیدیس کې د موکارا ښار ته په دغه طوفان کې زیات تاوانونه رسیدلي دي. د کولمبیا جمهور رئیس د اکوادور سرحد ته نږدې د ښار ته چې 40,000 نفوس لري تللی، او ویلي دي د ګمان کوي چې د مړو شمار به له دې نه هم زیات شي. په داسې وخت کې چې د فرانسې د جمهور ریاست د مقام انتخاباتو ته درې هفتې وخت پاتې دی، د هغه ملک د بیخي زیاتو محافظه کارانو کاندیدا مارتین لیپین پرون د یکشنبې په ورځ خپلو بزرګونو پلویانو ته وویل چې د افراطي مسلمانانو په ضد به خپله مبارزه لا پسې سخته کړي. په دې برسیره هغې په فرانسې کې د مسلمانو ښځو په سر پړونې هم غندلې، او ویلي دي چې هیڅ ښځه باید په زور دې ته مجبوره نه شي چې د خپلې خوښې خلاف جامې په تن کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسیه باندې د هغې د اعتراضونو مخه نه بندوي. هغې د ای بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي چې جمهور رئیس هیڅکله هم دې ته دا نه دي ویلي چې څه ووایي او څه ونه وایي. هغه وایي چې په 2014 کال کې د اوکراین نه د کریمیا د زیات د ټاپو نیول یو غلط کار و، او متحده ایالاتو د کریمیا د ټاپو د اشغال غندلو ته اوس هم لا دوام ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن هالی ویلي دي چې د کریمیا د مسلې له کبله په روسیې باندې به د امریکا لګیدلي بندیزونه تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې روسانو بیرته دغه ټاپو اوکراین ته نوي سپارلي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل چې د شمالي کوریا په ضد د چین د همکاري لپاره به د هغه ملک سره تجارت زیات کړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې که ضرورت پیښ شو نو امریکا به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د مخنیوي لپاره په یوازې سر عمل وکړي. د فاینل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونې په داسې وخت کې خپرې کړي دي چې د چین ولسمشر ژی پینګ به په روانه اونۍ کې د ټرمپ مشهور تفریحي ځای مار لاګو ته سفر وکړي. پرون د عراق د تیلو وزیر ویل چې د دې نیت لري چې د خامو تیلو ورځنی تولید زیات کړي او د دې کال په اخر کې 500 میلیونو بیلرو ته ورسي. اوس عراق دروازې 4.4 میلیونه بیلر خام تیل تولیدوي.
اوردونکو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته زموږ همکاري لیلوما حبیب عظیمی. افغانستان او عراق کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره په مرکه کې د افغانستان په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې د سیاست او تګلارې او هم دارنګه افغانستان ته داعش او نورو تر ګرځولو احتمالي خطرونو د پیښېدو په هکله خبرې کړې چې تاسو پام د دغه مرکې پښتو متن ته راړم.
پښتنه، تاسو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د حضور د پراخېدو په هکله څومره اندېښنه لري او آیا افغانستان به هم د عراق په شان د داعش د ډلې هغه یو سناریو امکان لري او هغه دا چې د عراق د موصل په ښار او سوریه کې د داعش د ډلې ماتې چې امکان لري په نږدې راتلونکو کې دا بریالیتوب د فوجي لارې ترلاسه شي نو د دوی یو شمېر به هڅه وکړي چې د ځان د پټېدو په خاطر په نورو ځایونو پسې وګرځي او افغانستان امکان لري یو له دغو ځایونو څخه وي. نو باید چې چې هدف څه دی؟ که چیرې روسیه د جګړې په میدان کې د افغانستان د پرمختګ او بریالیتوب او اقتصادي پرمختګ لپاره کومه مثبته نظریه ولري نو په دې ټول خوشحالیږي. خو که چیرې د روسي هدف افغانستان کې د خپل نفوذ زیاتول وي او که هدف افغانانو ته د زیاتې سرخوږی پیدا کول وي او د زیاتو ډلو جوړول چې په جګړه کې په خپلو منځونو کې سره هم رقابت ولري او ترورستانو ته به د پرمختګ زمینه برابره کړي، نو دا طبعا منفي دي. پوښتنه دا چې پاکستان د ډیورنډ په کرښه باندې دیوال جوړوي، په دې هکله ستاسې غبرګون څه دی او آیا د پاکستان دا تصمیم به د دې سبب شي چې د ترهګرو حملې کمې یا قطع شي؟ ځواب
د جګړې د کمېدو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه د څه تخنیکي مشکلات له کبله سیخلال کیږي. تاسو نه موږ معذرت غواړو او چې کله سمشي بیا بیا واورئ. نو خدای پامان.
او نورو ټډولسي ډلو فعالیتونه چې د پاکستان په خاوره کې دي هغه بند کاندي او دا دروغ دي چې پاکستان یې له کلونو راهیسې وایي چې زموږ پولې اوږدې دي او موږ پرې کنټرول نه لرو او نه پوهېږي چې څوک ځي او څوک بیرته راځي. خو په حقیقت کې دا د پروپاګنډې له مخې او د مسؤلیت د نه قبلولو په صورت کې کیږي. که پاکستان په رښتیا سره وغواړي چې ترورستان له خاورې نه ګټه وانخلي، نو باید چې لومړی کمپونه وتړي، شوراګانې بندې کړي، په ښارونو کې ورته ځای ورنه کړي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال نه کړي. پوښتنه د ښاغلي ټرمپ د ادارې تګلاره د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ایران او پاکستان په حق لڅ ده؟ ځواب دا روښانه ده چې ښاغلی ټرمپ د ایران په برخه کې د یوه قوي سیاست طرفدار دی او غواړي پر ایران باندې فشار راوړي او غواړي چې د امریکا اړیکې د امریکا له تاریخي دوستانو لکه عربستان، د عربو د خلیج هیوادونو او حتی ترکیې سره ښې کړي. فهم او تحلیل دا دی چې ایران د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوي حکومت سیاست تر بحث لاندې دی او دې بحث پرمختګ کړی دی، خو لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی. امکان لري د اپریل د میاشتې تر وروستیو پورې بشپړ شي او امکان لري دلته او یا د ناټو په غونډه کې چې د هیوادونو د رئیسانو په سطحه کېږي اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اورئ. توقع ده چې امریکا او مصر به د دوشنبه په ورځ کله چې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي، د اسلامي تروریزم په خلاف جګړه کې د پراخي همکاري په باره کې موافقه وکړي. د امریکا غک خبريال په دې باره کې یو رپورت را لګل چې تاسو ته دراورو.
اچ ا هیلر چې د اټلانټیک په انسټیټیوټ کې د منځنۍ ختیځ لپاره د رفیق حریری په مرکز کې لوړ رتبه غړی دی، وویل دواړه د سیاسي اسلام په مقابل کې کرکه لري. دوی دواړه امنیت ته د لومړي، دوهم او دریم اولیت په سترګه ګوري. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې له سفر نه د مخه خپره شوې ده، راغلی دی چې دغه تاریخي روابط په امنیتي ګټو ولاړ دي او دا به د تماس یو مهم عنصر وي. په دغه اعلامیه کې د تروریستانو په مقابل کې د مصر د مشر سخته پالیسي ستایل شوې ده. دغه اعلامیه وایي السیسی په 2014 کال کې د مصر جمهور رئیس شوی دی او له هغه وخت نه راپه دې خوا یې د یو شمېر حساسو موضوعاتو په باره کې کلک ګامونه اوچت کړي دي. څارونکي او سیمه ییز ماهران چې امریکا غږ سره مرکې کړي دي مانی دغه غونډه به کامیابه وي. رپورټونه وایي د دوی دواړو یو بل خوښیږي کله چې د مصر جمهور رئیس د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون په ترڅ کې د ټرمپ سره لیدلی چې په هغه وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید و. سارون کې وایي په امنیت باندې د دوی ټینګار په نظر کې نیولو سره دغه روابط باید قوي شي چې د اوباما د جمهوري ریاست په دوره کې کمزوري او خړپټ شي. د مصر د نظامي کودتا نه وروسته اوباما دغه هیواد ته د امریکا نظامي مرستې وځنډولې. د جنرال السیسی په مشرۍ په 2014 کال کې دغه نظامي کودتا وشوله او په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی جمهور رئیس محمد مرسی له قدرت نه استقلال شو. یو کال وروسته السیسی جمهور رئیس انتخاب شو. اوباما السیسی ته بلنه ورنه کړه چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري او په نظامی رژیم انتقاد کوو چې اخوان المسلمین زپی چې د جمهور رئیس په حیث د اخوان المسلمین نمائندگی کوله. السیسی اخوان المسلمین یو تروریستي ډله ګڼي. د واشنگتن د انسټیټیوټ رئیس رابرټ ستل لوف چې د منځنۍ ختیځ په پالیسۍ کې تخصص لري، وویل د اوباما حکومت د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د انقلاب د اخوان المسلمین او د نظامی رژیم په مشرۍ د بل انقلاب له دورو نه تیر شوی دی. دا د مصر او امریکا په روابطو کې یو طوفاني دوره وه. ستیلوف نو وایي ټرمپ د سی سفر ته سترګې په لار دی چې تروریزم غندي، په داسې حال کې چې د امریکا مخکښ انډیوال د اسلام پال افراطیت په خلاف مبارزه کوي. په قاهره کې د سپینې ماڼۍ غونډه له نږدې نه څارل کیږي. مصریان ډېر لیواله دي په دې پوه شي چې ټرمپ د مصر او اسلامي نړۍ په باره کې څه نیت لري. هیلر نو وایي داسې ښکاري چې ټوله سیمه په آرامۍ تنفس کوي او دوی تعجب کوي چې ټرمپ د شپږو اسلامي ملکونو په ادباو بندیز لګولی دی او د دې معنی څه ده. او اوس په الوتکو کې چې امریکا ته الوتنې کوي لپټاپ ته اجازه نه وي چې سپارلی د ځان سره یوسي، او ټرمپ ته نږدې کسان وایي نه یوازې د اسلام پالو په باره کې خبرې کوي او په عمومي توګه د اسلام او مسلمانانو په باره کې به هم خبرې وکړي. د قاهرې سیاسي نخبگان هم د سپینې ماڼۍ غونډه له نږدې نه څاري چې په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به د ټرمپ دریځ څه وي، چې آیا ټرمپ په خارجي لګښتونو کې چې په دې کې به نظامي او مالي مرستې هم شاملې وي، او ښایي چې د بشري حقوقو موضوع به ډېره مهمه وي چې د سی سی حکومت په دې برخه کې خري کار نه لري، آیا ټرمپ به په دې باره کې نرم دریځ غوره کړي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې د ټرمپ حکومت به د مصر سره په دې موضوع باندې په آرامه کار وکړي. زموږ دریځ دا دی چې په دارنګه حساسو موضوعاتو باندې خصوصي خبرې کول غوره لار ده. زموږ په عقیده دا ډېره مؤثره لار ده چې له دغو موضوعاتو نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړو. د نړۍ درې مشران به په دې هفته کې د جمهور رئیس ټرمپ سره لیدنه کتنه وکړي چې په دوی کې به لومړی د مصر جمهور رئیس وي. د اردن پاچا عبدالله به د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې میلمه وي. ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ فلوریدا ته ولاړ شي چې هلته به د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره دوه ورځې خبرې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د بالکان په هوادونو کې پراته کډوال چې لویدیځ اروپا ته د خجون پلټه کې روان شوي او پولیسو د بد چلل نه شکایت کوي، خو چارواکي د دوی ادعاوي چې وايي پولیسي په ډنډو وهي او سپری پرې خوشي کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په سربستان کې شاوخوا 8000 کډوال په دې هیله شپې سبا کوي چې یو ورځ به لویدیځ اروپا ته لاړ شي، خو اروپایي اتحادیې د سلګونو زرو خلکو لپاره چې له منځني ختیځ، آسیا او افریقا نه ورځي د بالکان لاره بنده کړې ده. خو بیا هم کډوال په کمو شمېرو، یعنې په ورځ کې سلګونه کسان د قاچاقبر په مرسته له دغو سیمو نه تیریږي.
د هنګري پولیسو وهلو، هغوی سپي راوستي وو او موږ پسې را خوشې کړي وو. باران ورېده، موږ ته ښکنځلې کولې چې تاسو طالبان یاست، ولې دلته راغلي یاست.
خو چارواکو د کډوالو او د مرستندویو ډلو دا ادعاوې ردی کړې دي. د کرویشا حکومت وایي چې د کډوالو سره د بد چلند شواهد نشته. هنګری وایي چې د کډوالو سره د انساني کرامت په اساس چلند کوي، او بلغاریا وایي چې د کډوالو سره د بد چلند هر ادعا یې څېړلې ده، خو هیڅ یوه ادعا هم تر اوسه تایید شوې نه ده.
کله چې موږ له موانع نه واوښتلو نو پولیسو محاصره کړو او وی وهلو، هر یې وی وهلو. هغوی ډېر په غوسه وو، بیا یې تر موانعو پورې وزغلولو او بیرته سربستان ته واړولو.
ډېرو کډوالو په کروشیا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده.
موږ د هر سرحد د راغلي خلک ګورو، او په ځانګړې توګه څو میاشتې مخکې ډېر خلک موږ ته د درملنې لپاره راغلي وو. موږ ډېرې داسې پیښې درلودې چې زخمونه د وهلو او په سپیو باندې د داړلو له امله پیښ شوي وو، د مرچو د سپرې له امله هم رامنځته شوي وو.
ډېرو کډوالو په کروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللی، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده. د بشري حقونو ډله وایي د اروپایي اتحادیې د سرحدونو تړل چې د کډوالو اوښتل یې غیر قانوني کړي، یوازې د بالکان لاره یې ډېره خطرناکه کړې ده. د بی پولي ډاکترانو ادارې د تیر کال رئیس د یونان او هنګري ترمنځ د اویا کسانو مړینه راجستر کړې ده. د دې مرګونو لاملونه سړه هوا، په اوبو کې ډوبېدل، ترافیکي پیښې او ځانوژنه ښودل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري. شمال ختیځ ولایتونو ته داخلیدونکو او لدغه ولایتونو وتونکو لاري د امنیتي پلوه لا هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره ډاډمنی نه دي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لګلې.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت ته ټولې غزیدلې لارې له امنیتي پلوه د تګ راتګ لپاره ډاډمنی نه دي. پر دغه لارو باندې د تګ پر وخت له خلکو څخه وسلوالې ډلې غلاګانې کوي او یا هم د دولت مخالف وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د خپل هدف کسان له موټرو کوزوي. د خانآباد کندوز پر لوی لار څو تنه دولتي مامورین د طالبانو لخوا پر لوی لار د تلاشۍ پر وخت نیول شوي وو چې تر اوسه یې د مرګ او ژوند هیڅ معلومات نه دی شوی. د کندوز فرهنګیان وایي چې دوی په کندوز کې د ځینو فرهنګي غونډو لپاره د افغانستان له نورو ولایتونو هم ملګري راغواړي، خو هغوی د لارې په اوږدو کې د موجودو ناامنیو له کبله د دوی په غونډو کې ګډون نه کوي. نور رحیم عاطف د کندوز یو تن فرهنګي ځوان دی. هغه د لارې د امنیت په اړه داسې وایي:
کندوز ته د راغلو او تللو لارو امنیت سکل چندان دومره ښه نه دی. نو کله چې موږ ځینو لیکوالانو یا شاعرانو سره تماس نیسو، غواړو چې هغوی په دغه مشاعره کې له موږ سره ګډون وکړي. هغوی د دغو لارو د امنیت د خرابوالي له امله هغوی زړه نازړه دي او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. خلک په چې له کندوز نه بهر نور ولایتونو ته ولاړ شي او همدارنګه کندوز ولایت ته په ډاډه زړه او پامنیت کې راشي.
رحمت الله صاحب د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی. هغه هم وایي چې د لارو امنیت تر اوسه پورې نه دی نیول شوی او هر وخت دا خطر شته چې مخالفین په لویو لارو کې تلاشي وکړي.
د لویو لارو امنیت په کندوز کې فرض مثال د کندوز تخار، کندوز بغلان او د کندوز شیرخان بندر. کندوز شیرخان بندر لاره نسبتا امن ده، خو د کندوز بغلان او د کندوز تخار لاره څوک داسې مواري په غاړه نشي اخیستلی چې ووایي چې دا لاره امن ده په ډاډه سره لاړ شي. نو طبعا که څوک ځي یا به د ولایت خانه سکورټ کې که ولایتي کسي او غیر دی، هر لحظه هر ساعت امکان شته چې طالبان لارو تر وځي او ډیر خلک په لارو کته کړیم دي. سره له دې چې امنیتی پوسټه هم شته، خو امنیتی پوسټه یو تعداد محلي پولیس پاغه کې دي چې محلي پولیس خپل دند صحیح سره نه رسي. په دې وجه باندې د لارو امنیت لږ ګډوډ ده. د کندوز بغلان لاره په بغلان کې خرابې ده چې د کندوز څخه بهر ده. د خانآباد لاره کې خوجه پسته سره د ملرغین پورته دلته غلایم کیږي، شکم کیږي او حتی دولتي کسان طالبانو په واسطه کته کیږي او بول کیږي چې د ډیرو بیا بيخي سرنويشت هم معلوم نه وي.
خو د کندوز پولیس بیا وایي چې دوی د لارې په اوږدو کې ځای ځای امنیتي پوسټي جوړې کړې او خلکو ته د تګ راتګ پر وخت د امنیت هڅه یې کړې ده. د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د تیرو جګړو پر وخت د کندوز خانآباد او تخار پر لوی لار ځینې امنیتي پوسټي تخریب شوي، خو دغه پوسټو بیا رغول د لارې د امنیت لپاره مهم دي.
پوسټاره بسنده به خاطر تامین امنیت اوره کندوز تخار نه میدانیم کندوز خانآباد کی باید پوسټای بیشتر موجه افراز بکنیم استقامات چون
د کندوز خانآباد او تخار د لوی لارې د امنیت لپاره موجوده پوسټي کافي نه دي. باید پر دغه لار زیاتې پوسټي جوړ شي. په تیرو بدل نونو کې ځینې پوسټې تخریب شوی وي، هغه باید د دویم ځل لپاره جوړی شي او هغه سیمه چې مخالفین پکې راوځي نورې پوسټې به پکې جوړی کړي. عام خلک وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو او د مؤسساتو کارکونکو نیول د دولت د مخالفو وسلوالو هدف وي. که د تلاشۍ پر وخت دغه کسان پیدا کړي لزان سره بیایي. ل دې پرته چې د دولت مخالف وسلوال په لوی لارو کې تلاشي کوي، د بغلان او کندوز ترمنځ پر لوی لار ځینې ناپیژندل شوي وسلوال کسان د لارې له مسافرو پیسې هم اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
فری فایټ په افغانستان کې ډیره پخوانی لوبه نه ده، خو په دې تیرو لسو کلونو کې ځینې قوي لوبغاړي موندلي دي. ترنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د فری فایټ لوبه څومره مینوال لري.
د موسیقي اواز اوچته د تشویق په شور ماشور کې افغانان خورا په شوق د خپل مسلکي میکس مارشل آرټس د افغان لوبغاړي د لمړنۍ لوی نړیوال لوبې لیدو ته راغونډ شوي دي. دا غتصدی چې په دې جنگ ځپلې هیواد کې د تباکون کې جنگ لکابله د خلکو پام لا تاو تر خالص خد سپورت لاره هیواد د خدمت کولو په لور ور اړوي
ارزو مې درسته بشه
دا د هرې وسې پورتي لوبغاړي ارمان ده چې ځان تر ټولو لوړ پول ته ورسوي او د هیواد نه بهر ورته په نړیوالو لوبو کې د برخې اخیستلو فرصت برابر شي. زما هیله هم همدا ده چې د هیواد نه بهر په لوبو کې ګډون وکړی شو.
په افغانستان کې د کرکټ او فوټبال په شان ورزشونه ملي پراخه پاملرنه ځان ته اړوي، خو ځینې نور بیا د ایم ایم ای په شان رزمي سپورتونو ته د تفریحي لوبو په سترګه ګوري او داسې یو چانس ګڼي چې ځوانان د تاوتریخوالي او ناامیدۍ څخه ژغوري او سپورت ته یې تشویقوي.
زه په دې نه امید نه یم چې لوبه مې بایلو ده. دا یو عادي خبره ده ځکه تر څو چې تاسو لوبه ونه بایلئ ګټلی نه شئ. خو واضح ده چې په بایلودلو مې زړه خفه کیږي ځکه دا مې لومړۍ مسابقه وه.
ځینې لوبغاړي وایي چې دوی په نږدې راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې د ګډون زیار وباسي.
We are thinking of having international events and asking
مبدا هم په نظر کې لرو چې لوبغاړي دلته افغانستان ته راوبولو ځکه دلته په لوبو کې هم برخه واخلي. خو د حالاتو په نظر کې نیولو سره دا سخته ده چې دوی دلته پر راتګ او په لوبو کې د ګډون لپاره قانع کړی شو.
تر اوسه پورې یوازې ځوان هلکان په دې توانېدلي دي چې په داسې ځینو مهمو لوبو کې برخه واخلي. خو د ایم ایم ای د کلبونو په دیوالونو باندې د امریکایي لوبغاړي ران د روز انځورونه هم په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې د لوبو منتظمین وایي چې دوی نجونې دغه سپورت تشویقوي او په دې لړ کې ښځینه لوبغاړي هم د دې مهمو لوبو لپاره چمتو کوي.
د دغه لوبو لیدو او پکې د ګډون چانس موږ ته د لاره پرانیزي چې سوچ مو د جنگ او ستونزو نه سپورت ته واړوي او د خلکو توجه د لوبغاړو د تشویق سبب هم ګرځي.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د فری فایټ لوبغاړی احمد ولی هوتک وای زما او د باز محمد مبارز ترمن سیالی ته د قومي نظر مګوري او د دوو وطندارانو ترمنز د لوبي څخه خون واخلي. د احمد ولی هوتک سره د آشنا ټلویزیون د غمرکت تاسو دراورو.
بلاخره دغه مبارز د مسابقې چیلنج تاسو ور کړی وو، یو څه زموږ دغه موضوع موږ ته روښانه کړئ. خاصی څنګه وختل ولی وختل چې دا سره غیغه ونیسي یا دا غسی مسابقه وکړي.
د ستراکمن خدای په نوم شریکم سلام تاسو او د آشنا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته په دې لاره چې ښه ساتولای. زما د بازمن مبارز په مابین کې څنګه څه ستونزې ملي غټه وړې یا سالم یا غیر سالم رقابت خو د لومړي ځل لپاره چې دغه لیک سره څه بې نظه کتې زما په وړاندې وکړله نور هغه ما سالمې مبارزې ته را دعوت کړ. ما ورته ویلې چې دا به زما ستا لپاره ښه نه وي چې ما تا په تربیت بدني کې یعنی سالم غیر سالم رقابت وکړو، دا به ښه چې سالمه مبارزه سره وکړو. او هغه مې دې ته را دعوت کړ، چلنج مې کړ چې دواړه قفس کې فایټ وکړو، سالم رقابت سره وکړو، تر هغه د فایټ نه زما ته ټول افغانان ټول افغانستان خوند واخلي او ډېر دوی ته په زړه پورې جالب وي.
هوتک صاحب بیا تاسو سره خبرې وشوې سمه ده، بیا په دې اړه خلکو ویره څه وه چې دغه مشرانو چې تاسو سره ولیدل ټلیفون نه یې درته وکړل، موږ ستاسې عکسونه ولیدل د مشرانو سره د سیاسینو سره، هغوی اندېښنه څه وه چې ولې لوبه مه کوې؟
کم فکر کړی دا په ټول دنیا کې رواج ده نو دوه لوبغاړي یو بل ته چلنج ورکوي او دوی دواړه ترمنځ فایټ کوي ځکه دا یو سالم رقابت ده. خو افغانستان کې بدبختانه زمونږ د چلنج دغه مبارزې لږ څه قومي رنګ هم اخیستی ده، چې ما هم په ټول غږ کړی ده چې دا مبارزه زما دده ده، دا د قومو د ملت مبارزه نه ده. نو موږ د افغانستان لپاره کار کوو، د افغانستان لپاره د افغانستان د سرلوړۍ لپاره ډېر څه کړي دي، مبارزې هم کړي دي، تر هغو د افغانستان بیرغ نوم جي کو نه غواړو چې زموږ هیواد دوه ځای شي او دا سیالۍ زموږ قومي رنګ واخلي. نو اندېښنه هم دا وه چې په دې شرایطو کې
ما تا خوب چې مخامخ ستاسو اوس په دې تلویزیون په پرده وینم ډېر یو خوشاله کس ښکاریه.